د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اردن کو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا جیو دا نن دا کال 2023 د فروری د میاشتي ولسم نه تدا پدې خبری خبرونه کې د تازه ارباب محمود هر کله وایم او ډم بیس تاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته د نیټو دفاع وزیرانو 13 ورځ په یو غونډه کې جوړ اندېښنه څرګند کړې چې وای روس اوس هم په یوکرين کې دننه او شاوخوا او همدارنګه په بیلاروس کې په بې پرواهی او بې جواز زیات شمیر پوځیان ساتلي دي. روس بیا په تکرار سره ویلي چې خپل ځینې پوځیان یې د یوکرين له پولې ایستلي دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې د بلوچستان صوبې په بولیدا ضلع کې یې د وسلوالو سره ډزو کې شپږ ترهګر وژلي دي. او د وایټ هاوس ویاند جنساکي ویلي د افغانستان د کنګل شو پیسو په اړه د جو بایډن صدارتي فرمان یو لومړی ګام و او تر سوچې په دې لړ کې عدالت حکم نه وي کړی د افغانستان شتمنۍ نشي انتقالېدلی. دا د خبرونو سرټکی او تاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د نیټو دفاع وزیرانو 13 ورځ په یو غونډه کې جوړ اندېښنه څرګنده کړې چې وای روس اوس هم په یوکرين کې دننه او شاوخوا او همدارنګه په بیلاروس کې په بې پرواهی او بې جواز زیات شمیر پوځیان ساتلي دي. روس بیا په تکرار سره ویلي چې خپل ځینې پوځیان یې د یوکرين له پولې ایستلي دي. د یوکرين په سر د شخړې په ترڅ کې روس په تکرار سره ویلي چې د کریمیا په ګډون د یوکرين له پولې یې خپل ځینې پوځیان بیرته هیواد ته ستانه کړي دي. خو امریکا او نیټو لا هم ډاډمنه نه ده او وایي روس خپل پوځیان لا هم هلته ساتلي دي. د نیټو د دفاع وزیرانو د شروع یا چهارشنبې په ورځ د بلجیم په مرکز برسلز کې د یوکرین په اړه ځانګړې غونډه وکړه چې پکې یې پر ماسکو ټینګار وکړ د سفارتکارۍ لارې دې خپلې کړې او د خپل نړیوالو زمارو او ژمنو په ترسره کولو د خپل پوځ د یوکرین له پولې وباسي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې د بلوچستان صوبې په بولیدا سیمه کې د لټنې عملیاتو په وخت د ترهګرو سره ډزو کې شپږ ترهګر وژلي دي. پوځ وژل شوي کسان په کیچ کې پر امنیتي ځواکونو ډزو کې ککړ وبلل. پوځ دعوه کوي چې د خارجانو په ملاتړ د وژل شوي کسانو نه یې وسله هم ترلاسه کړې. په وروستو کې بلوچستان صوبه کې په پوځ پر لپسې بریدونه سیوا شوي دي. د وایټ هاوس باندې جنساکي ویلي د افغانستان د کنګل شو پیسو په اړه د جو بایډن صدارتي فرمان یو لومړی ګام و او تر سوچې په دې اړه عدالت حکم نه وي کړی د افغانستان شتمنۍ نشي انتقالېدلی. د نهه یا سه شنبې په ورځ یو خبري کانفرنس په وخت د وایټ هاوس باندې د صدارتي فرمان په اړه خپل وضاحت کې وویل جو بایډن دا هڅه کوله چې د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ د افغان ولس د مرستو لپاره وکاروي او د دې نه علاوه به باقی پاتې پیسې کنګل پاتې شي. په صدارتي حکم د طالبان ترڅنګ د بشري حقوقو د سر ادارې او د افغانستان یو شمېر سیاسي او د مدني ټولنې فعالانو فوري توند برګون خوډلې وو. د اسلام آباد پولیسو او پاکستانی خبريال او څېړونکي محسن بیگ د واکمن تحریک انصاف ګوند د وفاقي وزیر مراد سعید په شکایت گرفتار کړی دی. پولیس د ده په ضد د اقدام قتل په دوی د برید کولو د سرکاري چارواکو د یرغمالولو او د سرکار په کار کې د لاسوهنې په شمول د ترهګرې د دفو لاندې مقدمه درج کړې. وروسته عدالت محسن بیگ په درو ورځو جسماني ریمانډ بندیخانه ته استولې. یاد دی وی چې خبریال محسن بیگ په یو شخصي ټلویزیون د وفاقي وزیر مراد سعید وزارت په اول نمبر راتلو باندې لانجمنې خبرې کړې وې چې له وجې یې د میډیا د انتظام ادارې پیمرا د پروګرام دغه برخه سپکه ګڼلې وه او دغه چینل ته یې شوکاز یا د اظهار ویډیو نوټیس ورکړې وو. د خبریالانو مرکزی تنظیم پی ایف یو جی د پیښې غندنه کړې او ویلې دي که محسن بیگ زر تزر خوشی نکړل شو نو په ګرد هیواد کې به احتجاج پیل کړي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس آف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس آف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د نېټو دفاع وزیرانو تیر ورځ په یو غونډه کې شور اندېښنه څرګنده کړې چې وايي روس اوس هم په یوکرين کې دننه او شاوخوا او همدارنګ په بیلاروس کې په بې پرواهي او بې جواز زیات شمیر پوځیان ساتلي دي. خو روس بیا په تکرار سره ویلي چې خپل ځینې پوځیان یې د یوکرين له پولې ایستلي دي. نور تفصیل یې د ډیوه ریډیو زموږ همکار بختور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د یوکرين په سر د شخړې په ترڅ کې روس په تکرار سره ویلي چې د کریمیا په ګډون د یوکرين له پولې خپل ځینې پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. خو امریکا او ناتو ائتلاف لا هم په دې خبره ډاډه نه دي او وایي روس خپل پوځیان لا هم هلته ساتلي دي. د ناتو د دفاع وزیرانو د شورو یا چهارشنبه په ورځ د بلجیم په مرکز برسلز کې د یوکرين په اړه ځانګړې غونډه وکړه چې پکې یې په ماسکو ټینګار وکړو د سفارتکارۍ لاره د خپل کړی او د خپل نړیوالو زمواریو او ژمنو په تر سره کولو کې دي خپل پوز د یوکرين له پولي وباسي. ناتو په خپل خبر پاڼه کې ویلي د روس سره دوالخيزي لارې تجمن دي، وای د مخنیوي او دفاع لارې او ورسره د خبرو پرانستې لارې. ناتو وای د روس اقداماتو د یورپ اټلانټیک هوادونو ته شدید خطر پیښ کړی دی. د ناتو اتحاد مشر یان سټالټنبرګ د دفاع وزیرانو د غونډې مخکې په خبري غونډه کې وویل ناتو روس ته خطر نه ده او وایي خبرو ته تیار دي چې د سفارتکارۍ د لارې شخړه حل کړي. موږ د یورپ د امنیت لپاره له خطرناکو شیبو سره مخ یو. روس د یوکرين په پولو بریدګر پوځ ساتلی دي، خو ورسره د ماسکو د سفارتکارۍ اشاره هم شته. دا د امید خبره ده، خو موږ تر اوسه داسې سنخې نه دي لیدلي چې ګنې روس پوځ وستلې ده. د روس د دفاع وزارت پرون یو ویډیو خپره کړې چې پکې لیدل کیږي ټانکونه او جنگي ګاډي د کریمیا لټاپو وزما سیمه څخه د وټلو په حال کې دي. کریمیا روس په کال 2014 کې د یوکرين ننیولې و. د یوکرين صدر ولادیمیر زلانسکی او هم له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي هیڅ داسې ثبوت یې نه دی لیدلې چې روس دی د یوکرين له پولو خپل پوځونه ایستلی وي. بل لور ته په لسګونو امریکایي ځواکونه د شورو یا چهارشنبه په ورځ د یوکرين پولې ته نږدې د پولند په یو هوایي میدان کې ښکته شوي دي. دا ځواکونه له روس سره د کړکیچ د زیاتېدو په نتیجه کې په ختیځ یورپ کې د ناتو تړون د ملاتړ لپاره د لیګل کېدونکو امریکایي ځواکونو یو برخه ده. خو روس یو ځل بیا د ناتو او امریکې دعوی رد کړی دي چې ګنې په دې اونۍ کې به په یوکرين برید وکړي او وایي ماسکو په یوکرين د دا ډول عملیاتو هیڅ پلان نه لري. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف د شورو یا چهارشنبه په ورځ ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین د مذاکراتو په حق کې دی او وایي د صدر جو بایدن خبره یې مثبته ګڼلې ده چې د یوکرين کړکیچ په خبرو حل کړی شي. ناتو وایي د خپلو بنیادي اصولو پابند ده چې هغه د یورپ امنیت ساتل دي او وایي د اتحاد هر غړی هیواد یې حق لري چې خپل امنیتي بندوبست وکړي. ناتو یو ځل بیا د یوکرين د خپلواکۍ او زمکنۍ بشپړتیا ملاتړ اعلان کړي او وایي په دې هیواد د روس هر ډول یرغل به ترې نتیجې ولري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202050003.
د وایټ هاوس وایان دی جنساتی ویلی د افغانستان د کنگل شو پیسو په اړه د جو بایدن صدارتي فرمان یو لومړی ګام وو او تر سوچې په دې لړ کې عدالت حکم نوی کړي د افغانستان شتمنه نشي انتقالېدلې. نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا زموږ همکار نوشروان کلندر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د وایټ هاوس بیان دی جنساکي ویل د امریکا صدر جو بایدن لخوا د افغانستان د شتمنو په اړه اعلان شوی بیان د یو عمل جز دی او تر هغه چې د امریکا عدالت حکم نوی کړي هیڅ پیسې افغانستان ته نشي انتقالېدلې. میرمن ساکی دا څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې د امریکا صدر جو بایدن د فروری په 11 د یو صدارتي فرمان د لارې د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیچ د مخنیوي په هدف د افغانستان د بینک یو اندازه کنګل شوو پیسو د آزادېدو پریکړه وکړه. د ښاغلي بایدن د حکم لمخې امریکا به هڅه وکړي چې په هغه هیواد کې د بشري او اقتصادي مشکلاتو د هواري په برخه کې 3.5 ارب ډالر ته د لاسرسي زمينه برابر کړي. خو په دغه صدارتي فرمان کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان 3.5 ارب پاتې ډالر به په امریکا کې د 11 سپتمبر پیښې ځپلو شو خلکو ته ورکړي شي. خو دغه فیصله به د امریکا عدالت وکړي. وائٹ ہاؤس د دې پاړه چې عدالت په کله د صدر جو بایدن د فرمان په اړه فیصله وکړي جزئیات یې ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ چې د بایدن د صدارتي فرمان هدف د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د برابرېدو لپاره د کنګل شوو پیسو د یوې برخې آزادېدل وو. بلخوا پرون د سه شنبه په ورځ په واشنگټن ډي سي کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې شپږ میاشتو پوره کېدو په سر راجوړې شوې یوې انټرنیټي غونډې ته د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي تامس ویسټ وویل کچرې پاکستان هغه ګامونه پورته کړي چې واشنگټن ترې غوښتنې کولې نو نن به د امریکا دا حالت نه لکه چې وسته. تامس ویسټ وویل افغان طالبانو سره خبرې روانې دي، خو وایي چې د القاعده په سر د طالبانو سره دغه خبرې د چیلنجونو سره مخ دي. د امریکا غوښتنه دا ده چې طالبان به افغانستان کې ترهګر ډلو ته ځای نه ورکوي. تامس ویسټ زیاته کړه چې طالبانو ژمنه کړې ده چې د مارچ 28 نیټې څخه به افغانستان کې د جنکو تعلیم پیل کړي او د ښځو حقوقو او د میډیا د ازادۍ په سر ورسره هم خبرې اترې روانې دي. تامس ویسټ د طالبانو د حکومت د راتلونکي په اړه وویل چې ورسره په دې هم خبرې روانې دي چې دوی د اوسني حالت نه څنګه د اساسي قانون خواته تګ وکړي. بلخوا برطانیې ویلي په افغانستان کې د انساني بحران د مخنیوي لپاره په آینده میاشت کې د ملګرو ملتونو سره په شریکه د سرمشرانو غونډې کوربتوب کوي. امدادي کارکونکي ویل سرګندوي چې په افغانستان کې پر لوکونو خلک د خوراک د سخت کمه سره مخامخ دي. برطانیې د افغانستان په موجود د مجوزه غونډه د نهې سه شنبه په ورځ په داسې مهال اعلان کړي چې د طالبانو د واکمنېدو شپږ میاشتې پوره شوي. طالبان د نړیوالې ټولنې نه غوښتنې کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژني، خو د انساني حقوقو او ترهګرې په اړه د تشویش په سبب لا یو ملک هم د طالبانو دغه غوښتنه نه ده منلې. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ډی سی.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان ایالت په چاغی سیمه کې د سینډک په نامه د سرو زرو او مسو زیرمه یو وار بیا د چین کمپنۍ ته پټیکه ورکړې ده. په دې اړه د بلوچستان د حکومت ویان سردار عبدالرحمن کتران ډیوا ته ویلي دې ترې خبر نه دی. نور تفصیل د سیمینار د ډیوا خبريال حفیظ شیرانی په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان ایالت په چاغی سیمه کې د سندک په نامه د سرو زرو او میسو زیرمه یو ریبیا د چین و کمپنۍ ته په ټیکه ورکړه. د بلوچستان ایالتي حکومت ویاند په دې ټیکه خبر نه دی او بلوچ خام پرستو ګوندونو یې مخالفت کړی دی. د پاکستان د مرکزی حکومت په خبره د چین و ام سی سی میټالوجیکل کارپوریشن اف چاینا کمپنۍ ته د 15 کالو لپاره یو ریبیا د سندک ټیکا ورکړي. د پاکستان د توانای وزیر حماد ازهر په خبره د معاهده لنوي کېدو سره د پاکستان برخه زیاته سوي او د بلوچستان ایالت پر رالټی کې د زیاتوالي ترڅنګ به یا د کمپنۍ پابندوي چې په ایالت کې به نور سرمایه هم لګوي. د توانای وزیر حماد اسار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا معاهده د بلوچستان ایالتي حکومت په مشاورت او رضامندۍ سره تر سره شوی. په نوې معاهده کې د پاکستان حصہ له 50% څخه 35% شوی او د بلوچستان حکومت د رایلټي او سماجی ترقی برخه له 50 څخه 15.8% ټاکل شوی ده. نوې معاهده تر 2009 کال پورې لاسلیک شوی ده. چې کله مو په دې اړه د بلوچستان ایالتي حکومت له ویان سردار عبدالرحمن کتران سره تماس ونیو نو هغه وویل چې په دې اړه کوم معلومات نه لري.
مینه 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 مینه
د بلوچستان د ماینونو او معدنیاتو وزیر میټا خان کاکړ زموږ زنګ واتس اپ او پر موبایل ور لېږل سوی پیغام ته د ریپورت د جوړولو تر وخت جواب ونه وایه. د بلوچستان کمپرسته ګوندونه وایي د مرکز لوري داسې فیصله په خپل سر کول د بلوچستان یلت پر معدنیاتو د قبضې په معنا ده. د کمپرست ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مینګل مرکزی غړی غلام نبی مری په خبره دوی دا معاهده منلو ته تیار نه دي. مری وویل چې ایالتي حکومت به اختیار دی او مرکزی حکومت لا یو چا هم پښتنه نه کړي. وای ځکه خو په بلوچستان کې خلک خفه او حالات سم نه دي. دغه په خبره په داسې کولو د خلکو خفقان نور زیاتیږي. دا نېشنل ګوند په نامه د بلوچ کمپرست ګوند مرکزی سیکریټری اول جان محمد بلیلی په خبره دا معاهده ورته د منلو وړ ځکه نه ده چې دا غیر قانوني سوي او بل دا چې د بلوچستان له حقيقي استادو سره پر دې موضوع هیڅ ډول مشاورت نه دی سوي. د بلیلی په خبره حکومت دې له ځای خلکو او ګوندونو سره لا مشورې پرته کوم ګام نه اخلي. په خبره یې کده دوی خبره و نه منل سي نو د دې معاهده پر ضد به عدالت ته ځي. بلیلی زیات کړه و چې نایانو ته هم نه د پکار چې نا قانون معاہدے وکڑی.
ہماری بات اگر صوبائی حکومت نے نہیں سنی وفاقی حکومت نے نہیں سنی تو ہمارے پاس
موږ خبره کا ایالتی حکومت نہ واوریدا وفاقی حکومت تبزو که هغه هم نه واوریدا د عدالتو لار هم موږ په مخ کې ده. موږ خامخا په دغه اړه عدالتو ته ځو او په سینټ کې به هم دغه موضوع راپورته کوو. وفاق په ملک کې د اکایانو یعنی صوبو د تحفظ ذمہوار دی. سینټ هم په بنیادی توګه زموږ د قانونو د اتحاد ضامن دی. نو هغه ته پکار ده چې دغه موضوع وسیړي او ډیره په ښکاره توګه ور باندې خبري وکړي. که چیرې هلته هم څه ونسو نو زما په خیال چینایانو ته هم نه ده پکار چې په داسې غلطو معاهدو کې برخه واخلي چې مخته دوی ته هم مشکلات او ستونزې پیدا سي. او پاکستان ته هم پکار ده چې دا ډول ستونزې وپیژني.
د قانون پوهانو په خبره د ملک په قانون کې له 13 ترمیم وروسته د ایالت پرشتمنیو او مادنیاتو باندې واک او اختیار و ایالتي حکومتونو تور کول سوی دی. د مرکزی وزیر حماد اثر په خبره د سې شنبه په ورځ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ کې وفاقي کابینه د اقتصادي رابطه کمیټې یا آی سی سی په غوښتنه د سیندک پروژه او ایم سی سی کمپنۍ ته د څلورم ځل لپاره د ورکولو معاهده لاسلیک او منځوري ورکړې و. لا کمپنۍ سره په کال 2019 کې د 15 کالو لپاره د سبي معاهده وخت د 2022 کال د اکتوبر میاشتې په پای کې سر ته رسیږي. سندک د بلوچستان یالت له مرکزی شهر کوټي څخه شاوخوا 200 کیلومتر لیرې په ضلع چاغي کې د ایران وسره دی پولي ته نږدې د یوې سیمې نوم دی. ریپورتونه ښایي چې په سندک کې د سرو زرو او میسو زیرمې د 1960 په لسیزه کې وموندل شوې. په کال 1995 کې د پاکستان مرکزی حکومت د سندک میټل لیمیټډ یا اس ایم ایل په نامه کمپنۍ جوړ کړه او له چنای کمپنۍ ایم سی سی سره یې په ګډه له دغه زیرمې څخه مادنیات را ایستل پیل کړه. خو د میسو د بای د ارزانوالي تکنیکی ستونزو او له زیاتې مالی خسارې یا تاوان وروسته دا پروژه له کال 1994 څخه تر 2001 پورې د بندیدو وحال ته ورسېده. په کال 2002 کې د پاکستان مرکزی حکومت د سرو زرو او د میسو دغه زیرمه د 350 میلیون ډالرو په بدل کې د لسو کال لپاره و چنای کمپنۍ ایم سی سی ته پټیکا ورکړه. د هغه وخت له معاهده سره سم د یاد کان یا زیرمې ګټه د چنای کمپنۍ او د پاکستان حکومت ترمیان نیمای نیمای او بلوچستان حکومت ته یوازې 2% حصہ یا د ریالټی په مت کې د ورکولو پریکړه شوی و. خو وروسته بیا په کال 2009 کې د بلوچستان ایالت دغه حصہ له 2% تر 15% پورې د لوړیدو داوا کړی ده. د پاکستان مرکزی حکومت له دغه کمپنۍ سره یو ور په کال 2012 او بیا په کال 2019 کې معاهده د 55 کالو لپاره نوې کړې و. پر سندک پروژې باندې د کارکونکو کمپنۍ ایم سی سی یوې زیلی کمپنۍ ایم آر ډی ایل د روان کال په جنوري میاشت کې په خپل خبره کړي یو ریپورت کې ویلي چې په کال 2021 کې یې له سندک پروژې څخه 4.5 میلیون ډالر ګټه ترلاسه کړي کوم چې نږدې 14 ارب پاکستانی روپۍ جوړیږي. کمپنۍ وای په کال 2020 کې تر 12 ارب زیاته ګټه ترلاسه کړی و او په تیرو 900 کالو کې د پاکستان و مرکزی او د بلوچستان و ایالتي حکومتونو ته تر 438 میلیون ډالر او زیات ټیکس کرایا او ګټه ورکړي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00200 205 003.
دا د وایس اف امریکا ژبه ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي د فاید د رپورټ په رڼا کې د بیروزګارۍ شرایط زیاتېدلو علتونه ډېر دي، خو د صنعتونو بدحالي په کلیوالو سیمو کې د روزګار موقع نه ترلاسه کېدل، د صادراتو کې کمی او د کرونا وبا شامل دي. د بیروزګارۍ نور څه علتونه کېدلی شي او په دې اړه کارپوهان ست وایي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال فرید شینواری په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
اقتصادی چارو پوهان او زده کوونکي وایي په پاکستان کې په تعلیم یافته ځوانانو کې د بیروزګارۍ کچا زیاتې دل د تشویش وړ خبر دی او د سره به ګډ شمیر ځوانان د اقتصادي ستونزو سره مخ شي. دوی وایي که چرې ډیګری ترلاسه کوونکي ځوانان هم روزګارونه ترلاسه کولو کې مشکل لري، نو بیا د دې خبرې امکان شته چې دوی د نورو خلکو په لاسونو ولګي او غلطو کارونو ته مخه شي. د پېښور پوهنتون د ټولنې د علومو څانګې زده کوونکی عمر شهزاد وی ویډي وته وایي د دوی سره په یو ځای زده کړې کوونکي زیاتره ملګري لا هم بیروزګاره دي.
زما د اډمیشن زکه واپس ورلته چې زه هم پوزیټیو کار کې زه انرول شم، هلته زه بیزی وم، زما مایند بل طرف ته نه ځي. زموږ سوسایټي کې زیاتې مسلې دي، فار ایگزامپل ډرګ اډکشن هم شته. ډېر ځوانان داسې دي چې هغه د دونه دل برداشت شي چې هغه لاړ شي ډرګ اډکشن سایډ ته لاړ شي. نو دا یو وړوکې شانتې ایگزامپل دي. نو علاوه کرایم چې دی نو هغه هم یو غټ د دې نتیجه کېدی شي چې ځوانانو ته جاب وغیرہ نه ملاویږي. نو هغه خپل مجبورې دی وجې سر کریمینل ایکټیویټیز یا داسې څه بد کارونه تتلی شي. نو دا ډېره تشویشناک خبره ده.
د پاکستان د اقتصادي پرمختیا ادارې پایټ په خپل یو راپور کې ویلي په هیواد کې دا وخت 10% پورې تعلیمي یافته یعنی ډیګری ترلاسه کوونکي ځوانان بیروزګار دي. دغه اداره زیاتوي چې 15% ښځې او 14% سړي هم دا وخت بیروزګاری سره مخ شوي دي. د پایټ په راپور کې دا هم ویلې شوې چې د لورو پرتو سیمو په تعلیمي یافته ځوانانو کې د خاريزو سیمو په پرتله د بیروزګاری کچا زیاته ده. د پېښور پوهنتون د امفیلز د کوونکي انیلا جاوید وایي په ټولنه کې د جنکو د لپاره بهر راوتل هم یو مشکل کار دی، خو بیا د تعلیم کولو نه پس چې دوی ته روزګار نه ملاویږي نو د سره د دوی مشکل کې نور هم اضافه کیږي.
دا د امفیل ته موږ راځي د موږ ته بوز ډیګری ملاوي شي. موږ هر ځای ته اپلای کوو کوم ګورنمنت جابز، هر ځای ته بالکل جابز نه ملاویږي. فیمیلز لپاره ډیر مشکلات دي ځکه چې موږ کم طریقې سره خپل ایجوکیشن کمپلیټ کوی باوجود موږ ته جابز نه ملاویږي. نو دا ډیر لکه ملک د لپاره سټوډنټانو د لپاره ډیر یو دا افسوس خبره ده چې موږ دومره ایجوکیشن باوجود موږ بیروزګار ګرځو. مخکې اوس پی ایچ ڈی کول دي خو زما بالکل اراده نشته پی ایچ ڈی کولو لپاره ځکه چې ایم فیل ته موږ رو رسیدو او زموږ لپاره بیروزګاری ده. نو داسې سبق نه خو بیا هیڅ فائده موږ ته نه ملاویږي.
اقتصادي چارو پوهان او څېړونکو وایي د بیروزګارۍ شرایط زیاتېدلو علتونه ډېر دي او د پیغلو او ځوانانو ته روزګارونه نه ملاویدل په دوی منفي اغیز کوي. د پېښور پوهنتون د اقتصادیاتو څانګې پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر زلاکت خان ملک اویل حکومت او ادارو ته داسې پروژې او پروګرامونه راوړل پکار دي چې دې سره ځوانانو ته روزګارونه میلاو شي.
وجه د ډېرې بیروزګاری هغه دا دی چې پاکستان اکانومي هوچون کې یو کمزورې اکانومي ده. د مخکې نه هم بیروزګاری شرح چې کومه ده هغه سیبا او کووډ په وجه چون کې دا روزګار مواقع چې کومې دي هغه کمې شوې. لاک ډاؤن شو، انډسٹری بند شو، اګریکلچر افیکټ شو، ٹریڈ کامرس چې کوم دی هغه افیکټ شو. نو دې په وجه باندې بیروزګاری هغه شرح چې ده هغه نوره هم سیوا شوه.
پروفیسر ډاکټر زلاکت خان ملک وایي د دغه ریپورت په رڼا کې ک به روزګار خلکو ته روزګارونه ورکول وي نو دا به هم لس کاله وخت وغاړي.
یره بونګه خو ګورو حکومت د احساس پروګرام شو، کامیاب جوان پروګرام شو، دینه مخکې حکومتونو هم چې کوم دي مختلف پروګرام شروع کړی دي، خو چون کې د اغي پراپر مانیټرینګ نیوی د اغي امپلیمنټیشن په صحیح طریقې سره ونشي، نو ات دی اینڈ اف دی ڈے دا اغي رزلٹ چې کوم مونږ وړو اغه رزلٹ سي نیوی ډیزایر رزلٹ چې کوم دي اغه مونږه اچیو نکړی شو، او اغه دغه چې کوم دي اغه پروګرامونه چې کوم دي نو اغه سکسس نه زیات فیلیئرز وي.
د کال 2021م د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د بیروزګارۍ کچه د 6.5% نه زیاته ده، خو د پاکستان د اقتصادي پرمختیا اداره وایي دا 14% ته رسیدلې ده. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس وړاندې کوي یو اداریه، دا اداریه د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
برما کې د 13 فروری په لومړي تاریخ دراغلي خونړی فوجي انقلاب یو کال پوره شوی دی. دغه فوجي انقلاب د برما د جمهوریت په لار مزل کې لوی خندان راولړ کړی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دی چې د افسوس خبره خدا ده چې د برما فوج د خپل ناجایز اختیار د مضبوطولو لپاره تر اوسه پورې تقریبا 1.5 زر عام بی ګنا خلک وجړي دي، چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. دین علاوه د یو زرو نه زیاتې ولسی چارواکي او د خلکو او د مزدورانو د حقونو مرستیالان، صحافیان او خارجي استوګن هم بندیوان ساتلي دي. امریکا د بشري حقوقو د دې خلاف ورزو په لړ کې د برما فوجي جرنیلانو نه د تپوس کولو د پاره کیدونکو کوششونو کې د ټولو نوړان دي روانه ده. پروانه میاشت یعنی فروری کې د برما د فوجي بغاوت د یو کال پوره کېدو په موقع امریکای خپل ملګرو ملکونو برتانیې او کینیډي سره په شریکه د برما د فوجي حکومت او د دې د مشرانو خلاف د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. په دې لړ کې امریکای د برما فوجي بغاوت سره تړلي او کسان او دوه کاروباري ادارې په ګوته کړی دي. په دوی کې یو د برما د وفاق سرکاري وکیل ټیډا اوده چې د ریاستی زنانه کونسلری او د جمهوریت د مشري د آنګ سانګ سوچی او د صدر وین منټ او د نورو جمهوریت پلو مشرانو خلاف په سیاسي بنیاد باندې الزامونه لګولي او د دوی خلاف مقدمه جوړی کړی دي. په جمهوریت پلو مشرانو کې د برما د سپریم کورټ جسټس تون هیون او د بډو رشوتونو د مخنیوي د کمیشن چیرمن تون او هم شامل دي. دین علاوه امریکای د برما د فوجي حکومت یو ډیر نږدې کاروباري ملګری جانتن مايو کیا تاونګ هم د بندیزونو هدف کړی دی، ځکه چې د جانتن مايو کیا کیټی سرویسز او لاجستیک نومي کمپنی د برما د فوج د سرلخکر ډایریکټوریټ لا د فوجي سازو سامان د خریدارو کولو او غویتا د دې سامان د رسولو کارونه کوي. امریکای د جنوري په 26م تاریخ جاری کړي یو کاروباري هدایتنامه کې ټولو امریکایانو د امریکای باپاری کمپنو او مالی ادارو ته خبرداري ورکړې ده چې برما سره او په خصوصي توګه د برما فوجي جرنیلانو سره د لین دین او کاروبار په کولو کې لوی خطر ده. د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره د امریکای د خزانه د محکمې نائب وزیر براین نیلسن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا د خپلو اتحادیانو برتانیې او کینیډي په شمول آزادۍ او جمهوریت د پاره د برما د خلکو په حلو زلو کې دوی سره ټینګه ولاړه ده. د خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکا په برما کې د خونړی فوجي انقلاب را وستو ذمہوار کسان او د دوی مرستیالان برابر هدف کوي. صدر بایدن د برما د فوجي بغاوت د یو کال پوره کېدو په موقع د جنوري په 1 تاریخ ورکړي خپل بیان کې د برما اولس ته ویلي دي چې امریکای د جمهوریت د پاره ستاسو جاري مبارزه هیره کړې نه ده، او دا چې امریکا به د جمهوریت او د قانون د بالادستۍ قائمولو د پاره ستاسو په منډو ترلو کې تاسو سره ټینګه ولاړ وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20223 یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.